دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې په افغانستان کې د سولې د کېدو په حق له په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په اړه کې سلام مشورې روانې دي اغلی محب نن د اپریل په دریمه په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د امریکا او د ترکیه استازي په دوحه کې دي د دې غونډې په حق له د افغانستان د مذاکراتي هیئت سره په خبرو بوخت دي ټاکل شوې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي او په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې وشي د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې ګډون کوي مګر تر اوسه پورې د دې غونډې د کېدو نیټه نه ده معلومه او همداشان دا هم نه ده معلومه چې د افغانستان په استازي توپ څوک د غونډې ته ورځي د کونړ د والی نتا غنی مصمم نن د اپریل په دریمه ویل چې طالبانو تیر شپه او نن سهار د چپی درې په ولسوالۍ کې په حکومتي پوسټو باندې بریټ کړی دی جګړه سو ساعت روانه و خو هغه د تلفاتو په حق لا څه نه دی ویلي مګر یوې حکومتي منبع امریکا غاکته ویل چې تیر شپه طالبانو د ملي اردو په دوه پوسټو ډلې بریټ کړی دی درې پوځیان وژل شوی دي څلور طالبانو ژوندۍ بیولې دي او دوه له هم تری تم دي طالبانو دغلته د حکومتي قواو یو هموی ټانک هم په ماين الوزول دي د سیمې یو سیدونکو امریکا غکته ویل دي چې جګړه اوس هم روانه ده او د کونړ نورستان لار هم د جګړې له عمله بند شوې ده د طالبانو نتاق ذبیح الله مجاهد یو اعلامیه خبره کړې ده وایي چې د تیر شپې او نن سهار په جګړه کې درې حکومتي عسكر وژلي او 15 ژوندۍ نیولې دي او دوه ټانکونه هم ویجاړ کړي دي افغان لوړ رتبه امنیتی او دفاعي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د جګړې د زیاتوالي لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان د ملي امنیت د لوی ریاست مشر احمد ضیا سراج نن وویل چې طالبان د جګړې لپاره چمتووالی نیسي او د سولې اراده نه لري اوس مهال د کوکنارو د حاصلاتو په ټولولو وخت دی مګر روسه تر دې په بیلابیل سیمو کې جګړه زیاتوي دغه چارواکو چې خبری کانفرنس کې وینا کوله ویلي دي چې اوس د طالبانو د پټېدو ځایونه او د روزنې ځایونه په پاکستان کې دي پاکستان د افغان چارواکو دغه خبري رد کړې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ د وسلوالو طالبانو په بریدونو او د ماين په چاودنو کې شپږ ملکی وګړي وژل شوي یو وشنو ټپي شوي دي د کورنیو چارو د وزارت نطاق طارق قاریان نن ویلی دی چې وژل شو کسانو کې یو ماشوم او پټاپیانو کې خځه هم دي هغه ویلی دی د پیښه د لغمان د ولایت د الیشنګ د ولسوالۍ د منجان د تخار د خاجاغار د ولسوالۍ په قشلاق قندهاري سیمه کې د سرپل د ولایت د ګوسوندی د ولسوالۍ د سیاحت په سیمه کې د جلال آباد په خار کې د حصارک په ولسوالۍ کې او د خوست د ولایت د صبری ولسوالۍ په نهار کې لیکل شوی دی او همدا شنن په مزار شریف کې د سرک د غاړي د ماين په چاودنه کې دوه تنه ټپي شوی دي د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سالي رښت ساعتونو کې په ملک کې د کورونا د وایروس د یو اتیا مثبت پیښو د سبتېدو خبر ورکړی دی دغه وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا د وایروس ټولو مثبت پیښو شمیر 55,000 ته رسیدلی دی بل په لوتی د مش په افغانستان کې د کورونا د وایروس د واکسینو تطبیق هم پیل شوه چې د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې زرګونه کسان واکسین شوی دي د امریکا د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې سباندې 100 میلیونه خلک په کورونا اخته دي او سباندې 2 میلیونه نور ورنه مړ شوی دي د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د رویټرز خبری آژانس د ایران د دولتي تلویزیون په حواله راپورټ ورکړی دی چې د ایران حکومتي مقاماتو د امریکا د متحده ایالاتونو غوښتنه دي چې په ملک کې ټول بندیزونه یو دم لري کې او قدم په قدم د بندیزونو لري کول رد کړی دي د غدوارو ملکونو د جمعې په ورځ ویل چې د تهران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقې په سر د پراخو مذاکرو لپاره به په راتلونکي هفته کې په ویانا کې غیر مستقیم خبري وکړي د امریکا د بارني چارو وزارت ویل چې په دې غیر مستقیمو خبرو کې به د داسې اتمی ګامونو مسله مطرح شي چې ایران باید د دې موافقه د رعایت لپاره واخلي. د ایران د بارني چارو د وزارت نطاق سید خاطب زاده نن ویلي دي چې تهران د بندیزونو د مرحله ای لري کولو سره مخالف ده. دویل د ایران اسلامي جمهوریت د امریکانو د ټولو بندیزونو لري کول غواړي. د اروپای اتحادیه د یو لوړ رتبه غړي د دې موافقه د منتظم د ویناله قراره د اتریش په پایتخت ویانا کې د دې خبرو مقصد داده چې په دوه میاشتو کې یو موافقه ته سره ورسیږي. د هند په لوی خارونو کې نن د شنبه په ورځ په کورونو کې د خلکو په پاتې کېدو بندیز او نور قیودات ځکه لا پسې سخت شول چې په تیرو شپږو میاشتو کې د کورونا د وبا خپرېدل پراخ شوي او د دې وبا درې مسپې د غمل سخت ځپلې ده. د ملي روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې 9,109 کسان کورونا نیولې دي. د دې شمېر نیمایي کسان د مهاراشتر په ایالت کې دغې وبا وهلې دي. په کرناټکا کې د سپورت کلبونه بند شوي دي. په عبادت خانو، سینماګانو، شرابخانو او رستورانونو محدودیتونه لګول شوي دي. په نیو ډیلی کې 3,500 کسان تازه کورونا نیولې دي، خو اعلی وزیر اوس بل بندیز رد کړی دی. د تایوان سارانوالانو د یوې تعمیراتي سیمې د منیجر د پیدا کولو او نیولو حکم کړی دی چې فکر کیږي د هغه ټرک موټر د اورګاډي د ټکر سبب شوی دی او لږ تر لږه په دې پیښه کې 50 کسه وژل شوي دي. مقامات ویلي دي کېدای شي چې نور ملي هم د اورګاډو د ډبونه وایستل شي. د جمعې د ورځې دا پیښه چې په تیرو اویا کلونو کې د تایوان د اورګاډو په واقعاتو کې بېساري ده، هغه وخت شو چې یو تیز رفتار اورګاډي د یو ټرک سره چې د یوې تعمیراتي سیمې نه د اورګاډي پټلۍ ته نږدې لوېدلی و وجنګېده. کوم 1500 کسان په اورګاډي کې سپاره وو او د تایوان د پایتخت تایپی نه ختیځ ساحل تایتونګ ته روان وو چې په یو تونل کې د پټلۍ نه واوښت. د میانمار امنیتي قواوو نن په دیموکراسي پلوه احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړې، لږ تر لږه 15 تنه وژل. دا خبر یو مظاهره چی او مطبوعاتو خبر کړی دی. دا کسان په داسې حال کې وژل شوی دي چې پاوز د نارضایتۍ د ختمولو لپاره خبرداري ورکړې ده چې هغه کسان نسی او انټرنیټ ور باندې بندوي چې آنلاین انتقادونه خبروي. د فبرورۍ په میاشت کې د کودتا راهیسې د 1500 د زیاتو کسانو د وژل کېدو نه وروسته اوس هم هر ورځ په خارګوټو کې د خلکو وړې وړې ډلې احتجاجونه کوي چې د نظامی واکمنۍ د بیرته نافذېدو په حق له اعتراضونه څرګند کړي. دوه خبری اژانسونو ویلي دي چې امنیتي قواوو د مونی وا په خارګوټي کې په احتجاج کوونکو ډزې وکړې، لږ تر لږه 3 تنه وژل او 100 تنه نور زخمی کړل، او همداشان د باګو د آنلاین هفتوار جریدي د راپورټ لمخې امنیتي قواوو د باګو د خارګوټي په منځ کې ډزې کړې دي. یو کس زخمی کړي او یو بل کس د تاتون په خارګوټي کې وژل دي. او د ارجنټین جمهور رئیس البرتو فرناندز چې د کورونا واکسین کړی وو ویلي دي چې د کورونا د ازموینې نتیجه یې مثبته خطرې ده. فرناندز نن د شنبه په ورځ په ټوټر کې ولیکل چې د تبې او لک سرخوګین وروسته یې معاینه وکړه، نتیجه یې مثبته وه. هغه زیاتوي چې اوس د کورونا په ضد د پی سی آر د تست نتیجې ته سترګې په لار ده او وایي که څه هم چې صحي حالت یې ښه دی، خو د احتیاط لپاره اوس هم په قرنطین کې دی. د ارجنټین د شپېته کلن جمهور رئیس د روان کال په شروع کې د روسي ساخت پوتنیک وی واکسین کړی وو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مده امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د افغان امنیتي ادارو چارواکي وایي طالبان په افغانستان کې د پوځي روزنې لپاره مرکزونه نه لري، خو یو شمیر سرحدي ولایتونو ته د خپلو مرکزونو د لیست په هڅه کې دي. د چارو پوځي کارپوهان وايي په افغانستان کې د طالبانو حضور ډیر څرګند دی. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواره په دې راپور کې واوري.
افغان امنیتی چارواکو د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره د شنبې په ورځ یو ګډ خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیاتېدو خبر ورکړ. وی ویل چې د دوی ارزونې ښیي چې طالبان په پسرلي کې د یو بلې جګړې لپاره په چمتووالي بوخت دي. د ملي امنیت رئیس احمد زیا سراج ادعا وکړه چې اوس مهال طالبان د کوکنارو په کروندو کې د اپینو په ټولولو بوخت، او کله چې د دغه کار څخه فارغ شي نو جګړو ته به مخه کړي.
طالبان د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. هغوی د سولې لپاره هیڅ اراده نه لري او ټول حساسه اداره په ځنګړي ډول وسچه د کوکنارو د حاصل پټولو بوخت دي، کله چې د اپین لټولولو خلاص شي پلان یې دارای چې په مختلفو برخو کې جنگونه زیات کړي. لکه چې لوی درستی صاحب وویل، اوس هم د تاریخوالي کچل وړه ده او د لوړېدو په حالت کې ده.
زایشه
د ملي امنیت رئیس ویل چې امریکا سره طالبانو د تړون د لاسلیک وروسته د تیرو کلونو پرتله افغانستان کې د طالبانو بریدونه 30% زیات شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین ضیا په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په دنده کې طالبانو د پوځي تعلیمي مرکزونو د فعالیت په باب ویل چې دا سمه ده چې طالبان په افغانستان کې شته، خو غوی دلنه په هیواد کې د پوځي تعلیمي مرکزونو امنیت د ساتلو د ستونزو له امله پوځي تعلیمي مرکزونه نشي جوړولی. د دفاع وزارت سرپرست ادعا وکړه چې اوس هم د طالبانو ټول مرکزونه په پاکستان کې دي.
مراکز تداوي
د درملنې تمویل تجهیز او روزنې مرکزونه په پاکستان کې دي.
د پاکستان است
د ملي امنیت رئیس زیاتره جامویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د پوځي تعلیمي مرکزونو په باب خبرې شوې پیلونه د طالبانو تبلیغاتي جګړې یو برخه ده.
ای به خاطر گم ساختن آدرس
دا د خپل اصلي آدرس دور کول لپاره کوي چې چیرته دي. د هغې لپاره یو رواني جګړه پر مخ وړي چې موږ په دغو سیمو کې ثابت مرکز لرو. ثابت مرکز اصلا نشي لرلای، خو پر راتلونکي کې پلان همدار دی. کوم فشار چې دوی غواړي پر کندهار، هلمند او روزګان پر دغو ځایونو باندې راوړي، هڅه یې داده چې ورو ورو وکړی شي خپل مرکزونه انتقال کړي، تر څو کوم فشار چې پر پاکستان باندې دی او په هر مجلس کې پرې د طالبانو د مشرانو او د طالبانو د حضور په اړه انتقاد کیږي هغه راکم کړي.
کاهش پیدا
کړ. په سیمه ورځو کې په ټولنیز رسنیو کې داسې تصویرونه خپاره شوي چې په کې طالبان د ډیرو په مختلفو وسلو د روزنې په حالت کې لیدل کیږي. په خپله طالبانو د افغان امنیتي ادارو د چارواکو سرګردانو ته له غبرګونۍ ښودلی. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د خپره شویو تصویرونو د سپیداوي لپاره خپلواکو ادارو پلټنې ته اړتیا ده. د پوځي چارو کارپوه بابا یوسف امین زازی وایي چې دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان په خاوره کې پراخه حضور لري او ډلیز ډول فعالیتونه هم کوي.
د طالبانو حضور د دوی د منصوبینو د دوی د افرادو حضور په افغانستان کې لیدل کیږي. علني ګرځي، ډلیز ګرځي او هغه نظامي فعالیتونه یا تمرینات هم په سوشل میډیا کې ویډیوګانې موجودې دي. هغه نه پوهیږم چې کوم ځای دي، خو غرنی سیمې دي، په ځنګلاتو مناطقو کې چې ځنګلي وي هلته دوی حضور لري. دا پټ خبره نه ده. دوی هم ادعا کوي چې موږ 50 سلنه افغانستان خاورې باندې حاکمیت لرو. حکومت د بلې خوا ادعا کوي چې نه، دا درست نه ده. زه فکر کوم دغه ادعاګانې تبلیغاتي جګړه ده او حقیقت بل شی ده.
خود دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین ضیا وایي چې په افغانستان کې دننه د پوځي تعلیمي مرکزونو د جوړولو لپاره طالبان لازم دفاعي وسایل او امکانات نه لري او پوځي تعلیمي مرکزونه یو داسې زیاته اړتیا لري چې په کې پارام د پوځي زده کړو بهیر ترسره شي. چې د جنرال ضیا په وینا تر اوسه لا دغه امکانات د طالبانو سره نشته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسې زموږ د خپرونه اوري. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس د یو اتیا مثبتو پیښو تثبیتېدو سره د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان د کورونا وایروس د درېمې څپې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. دغه وزارت د کورونا وایروس د درېمې څپې په وړاندې د مبارزې لپاره چمتووالی ښودلې دی او له خلکو څخه یې غوښتي چې د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدي توګه روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو زیاتوالي ته اشاره وایي چې افغانستان د کورونا وایروس د درېمې څپې له جدي ګواښ سره مخ دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال ډاکټر میرویس علیزی د شنبه په ورځ امریکا غټ اول په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د 1190 مشکوکو سمپلونو لشمیرې یو اتیاي مثبت تشخیص شوی چې شپږ شپې ته یوازې په ختیځ ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې ثبت شوې دي.
په دې وروستیو ورځو کې د کورونا مثبت پیښې په هیواد کې زیاتې شوې دي. خصوصا په ننګرهار ولایت کې دا پیښې ډېرې شوې دي او موږ د کورونا د درېمې څپې له جدي ګواښ سره مخ یو. په ننګرهار ولایت کې د مثبت پیښو لامل یو دا دی چې دغه ولایت د پاکستان هیواد سره هم سره هدا ولایت دی، نو د ډیری ماجرینو تګ راتګ د تورخم لارې تر سره کیږي چې لامدې عمله په نګرار ولایت کې پیښې زیاتې شوې دي.
ښاغلی علیزی دغه راز وویل چې په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د نوې بڼې مثبتې پیښې هم زیاتې شوې دي.
د کورونا د نوې ویروس پیښې د اوس لپاره اتش پیتو تر رسیږي، یو لس پیښې مخکې ثبت شوې وي او و پنځوس پیښې تازه ثبت شوی دی چې جمله اتش پیتو پیښې کیږي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر شپږ پنځوس زره اووه سوه شپږ اویا ته پورته شوی، چې له دې شمیرې دوه زره څلور سوه نهه اویا کسان مړه شوي او یو پنځوس زره اووه سوه لس نور بیرته جوړ شوي دي. ډاکټر میرویس علیزی له خلکو څخه وغوښتل چې د روغتیا وزارت درې مهمې سپارښتنې په وار وار د لاسونو وینځل، د ماسک اچول او د دوه مترو واټن ساتل په جدي ډول په پام کې ونیسي. د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې افغان حکومت باید د نورو هیوادونو په څیر د روغتیایي سپارښتنو رعایتول جبري کړي. دغه کمیسون غړي ډاکټر یارباز خان حمیدی امریکا غږ ته وویل
د افغان دولت بل خصوص د عامه روغتیا وزارت مسولیت په دې کې دا چې هغه نورم او ستانداردونه چې ټول دنیا د کورونا د مخنیوي لپاره په خپل ملکونو کې پلي کړي دي، حد اقل په افغانستان کې پلي شي. د ماسک جبري کول، د اجتماعي فاصله، د خلکو د ګڼې ګوڼې نه د مخنیوي، د جلساتو مخنیوي، په دې کې باید حکومت خپل اقدامات وکړي.
خاغلی حمیدی دغه راز وویل چې تازه ثبت شوی پیخې د پخوانی او هغو سره توپیر لري او هغه کسان چې تازه کرونا شوی پکې اراضه ولایم د کرونا وایروس له هغو ناروغانو سره توپیر لري چې د لومړی سپې په محل په دغه وایروس اخته شوی وو. د ډاکټر حمیدی په وینا په دې سره به د کرونا وایروس د سو بڼو د وقایې لپاره د واکسین جوړولو چارې هم له ستونزو او ننګونو سره مخ شي. په افغانستان کې تیر میاشت د کورونا وایروس واکسین د تطبیق بهیر پیل شو او لا هم دوام لري چې تر دې مهاله لږونه زره کسان واکسین شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، د کورونا د کووید وبا په ټوله نړۍ کې د شوزو ژورنالیستانو د مسلکي دندو پر مسؤلیت او خوندیتوب ناوړه اغیزه کړې چې د شوزو د حقوقو د مدافعینو په وینا یې له عمله په نړیواله کچه کیسو د بیانولو بډای او مهم دود او دستور هم اغیزمن سوی دی. له جهانسبورګ څخه د امریکا ژغ د خبریالې انیتا پاول درالې ژلو رپورت خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
دیش کلنا فریلانس یا آزاد ژورنالیستا کیموال چې د خپل دندې په سر تر سوالو کې لچانا نه ډارېدله، د هېتی او یوګاندا نه نیولې ان د شمالي کوریا په شان له خطرناکو ځایونو به پر هغه غیر معمولو موضوعګانو فوکس کو چې په ندرت سره به نړیوالو اوریدل. کیموال چې د سویډن تباوا په 2018 میلادي کال کې د یو سویډنی سبمریان یا تحت البحری اوپتل لا اختراع کون کسرا دو اوپتل دننه په مرموزه توګه مړشوه. د هغه دغه اساینمنت ظاهرا به زره رخکاله ده او په کوم ځای کې چې دغه پیښه وشوه د هغه کورنا صرف 100 کیلومتره لری واقعو چې هغه پکې د کوچنیتوب د ورتیر کړو. د کیموال په څیر د یو شمېر نورو خوځو ژورنالیستانو غوونه هم خاموشه کې دو لګواک سره مخامخ شوې دي. ظاهرا داسې نه ښکاري چې په دسته جمعي یا منظمه توګه دي د خوځو ژورنالیستانو د غوونو د غلي کولو هڅې رواني، خو بیا هم دا یو حقیقي ستونزه ده او د کورونا د کورنونس او بالا مالا لا زیاته نوره پیچلې شوې. ژورنالیستا نډاین هوفمن چې په نړۍ کې د خوځو ژورنالیستانو د غږ د غلي کولو په باب اسناد را جمع کړی دي د خوځو د نړیوال مطبوعاتي بنسټ یا آی ډبلیو ایم ایف مرستیاله له امریکا غږ سره یې په یوې ځانګړې مرکې کې ویل په خوځو باندې د بیرحمانه انتقادونو لړۍ مخ په زیاتېدو ده.
وی هاف سین ان اپټیک ان in misogyny and in anti-women rhetoric
guru chus po online madwak khazo journalistan par zat da nafrat aw krekinal dak de rahmana bayanuna zat shudi bunyadi to ga zmung do chul jwan us da online shabako sara tralade zakano da zyatar tajub par khabaram na da padida pazangale to ga matahidai alat ki zyata ki تیر کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې زما پاکه دا ناوړه څرګندونه پوانی جمهور ډانلډ ټرمپ د هغو ښځو ژورنالیستانو په باب وکړي چې د هغه د حکومت د کارکردګۍ په اړه رپورټونه برابرول کاملا نفرت وړ وو. موږ اوس په یو نوي دور کې داخل شوو او امید مو دا ده له هغوی سره به د احترام په اساس باندې چال چلن کیږي. د خوځو نړیوال مطبوعاتي بنسټ له هغو ژورنالیستانو سره مرسته کوي، ګرانټونه ورکوي چې د کورنونس اوبال عمله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې کې د هغه یادګاری پروژې پیسې هم شامل دي چې د کیموال په یاد باندې جوړه شوې ده. له هغو ښځو ژورنالیستانو سره مالی مرستې کوي چې د ډیرو مشکلو حالاتو لاندې په خطرناکو ځایونو کې خپلې دندې سرته رسوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په بلخ کې د ټولو قومونو په یو غونډه کې د سولې نظام څخه ملاتړ او اوربان په اړه جوړه شوې وه ګډون وکړ. خلګو په دې ټینګار کاوه چې لومړی باید اوربان وسی او بیا د سولې خبرې دوام پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
مزار شریف ته د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر محب الله سمیم درې ورځې مخکې راغلی و. هغه په دغه درې ورځو کې له بیلابیلو قومونو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. نن د قبایلو او سرحداتو د وزیر په موجودیت کې عام خلکو په یو غونډه کې چې د نظام د ملاتړ د اوربند او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په اړه جوړه شوې و وویل چې دوی د سولې له خبرو مخکې له دولت او طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د بلخ او فاریاب د مختلفو قومونو خلکو پر اوربند ټینګار کاوه.
فیض الله احمد داسې سولې غواړو چې هغه داسې د یو پلان مودي د پاره نه، داسې سولې چې د افغانستان د ټول ملت خیر پکې او د دائم د پاره سولې ته د مخه باید اوربان وسی، بیا به سولې خبرې باید وسی. ولې چې ځکه هر ورځ د افغانستان ځوانان قرباني کیږي او د اردو عسكر پولیس او نور عوام خلک د مخه باید اوربان وسی، بعد بیا پر سولې خبره وسی. طالبان ته نو څه وایي؟ طالبان خو نور غوښتنې ته پام نه کوي. هغه کوي وکي خو موږ دا خبر ورته کوو چې وروره بس ته نور عوام کو شو وطن خرابي بس ته بالا بیخ وطن ډیر خراب بس نه دی.
د چمتال د ولسوالۍ تاج محمد سولې د ټول افغانانو او زود مر پر طالبانو ورونو مغاش کو وس خپل مابین کې سره کینی چې باید سوله وکي. افغاني سوله نور د جنگ ټوله خلک ستړي دي. موږ په ملنهاو ماجرین لرو په دې ملک کې، په ملنهاو شهیدان لرو. موږ غواړو چې د دې خلکو یو وشک پاک او د دې خلکو با عزت سوله غواړو. موږ وايي باید سرتاسري اوربند وسی، سوله راشي.
د نظام ټول خلک ملاتړ کوي. نظام دی موږ برو ده، نظام دی موږ عزت ده، نظام دی موږ ناموس ده. هیڅ مملکت کې بې نظام نه ده. ریاست جمهوری موقتی ده، نظام ابدی ده، دایمی ده.
د قبایلو او سرحدونو وزیر محب الله سمیم وویل چې خلک باید د تیرو شلو کالو له لاسته راوړنې څخه ملاتړ وکړي او که په حکومت کې تغیرات راځي باید د انتخاباتو له لارې واک انتقال شي. هغه ویل چې خلک بیا نه غواړي د هیواد شتمنی او ملي ارزښتونه په گاونډیو هیوادونو کې لیلام شي.
یا انتقال اقتدار یا قدرت در کشور من بعد توسط آرای مردم باش.
د قدرت انتقال باید لدی ورسته د خلکو د رائے په ذریعہ وي. مونږ لدی ورسته دیکتاتوري حکومتونه نه غواړو. هغوی په دې فکر دي چې په یو چل نظام تغیر کړي او هر څه وپاشل شي، خو دا ځل دوی هغه سي نشي کولای، ځکه خلکو په خوانی پیښې نه دي هېرې کړي. عام خلکو په هیواد کې د سولې او له طالب وسلوالو یې د جګړې د بندولو غوښتنه کوله. دوی ویل چې طالب کله د عامو خلکو خبرو ته غوږ نیسي. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. د فراه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د پولیو واکسین تطبیق کمپاین روان دی او ټولو تر 15 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. د فراه روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په زیات شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسین کمپاینونو ته د کور په کور ګرځېدو اجازه نه ورکول کیږي، خو د فراه مرکز او ولسوالیو په هر روغتیایي مرکز کې د پولیو واکسین شتون لري او خلک ولې سي خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوزي. نور حال زموږ د خبريال خوشحال سلام په دې راپور کې ووري.
د فراه ولایت په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د ګوزن واکسین تطبیق لړۍ روانه ده. د فراه د عامه روغتیا کتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالواحد فراهی وایي تیره اونۍ دوشنبه د نور ولایتونو په څیر فراه کې هم د ګوزن واکسین کمپاینونه پیل شول، چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې به دغه واکسین لړۍ تر 11 ورځې پورې دوام ولري. نو ټول خلک کولای شي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایی مرکزونو تا یوسی.
بله سوالیان چه دیم مکمل کلینیک پر کلینیک دم کلینیک پر کلینیک یعنی کلینیک طور پر گرامون روتین ستا، یعنی یول سانتیجن دی یول نو وکسین دی چه هر ورد بدون دی جمعی ورد نور وردی مکمل خلق تمجانی ورکول کیش.
د فراه اوسیدونکو د ټولو ولسوالیو خلکو څخه غواړي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوزي ترڅو د تلپاتې فلج یا ګوزن ناروغۍ له شره په امان کې پاتې شي.
بسم الله. د فراه ولایت اوسیدونکو کله چې دغه واکسین تیمونه راځي دغه مونږ کورو خواته مونږ دغه خپل ماشومان ورو ټوله هغه واکسینونو که کله یو ماشوم زموږ له پاتې ګورو هغه کلینیک ته غزاتی واکسینو نو مونږه د نورو خلکو سم د غیل لرو چې د خپل ماشومان دیوسی واکسین کې.
بل خو د فرالوی دینی عالمان هم پر ټولو ولسونو د اسلامي شریعت لمخې فرض ګڼي چې خپل ماشومان د فلج خطرناکې او وژونکې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خبرای د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر من اوریدونکو، د ایسر یا د عیسی علی السلام د کلیزه د ورځې په مناسبت رخصتی په امریکا کې د سیمایزو ګل پلورونکو لپاره ډیر مصرفي ورځې وي. په دې ورځو کې خلک د خپلو عزیزانو سره د لیدو لپاره ګلان اخلي. د امریکا ژا خبريالي ایشا سرای په شمالي کورولینا کې له ګل پلورونکو سره د کال په دې وخت کې د هغوی د فروشاتو په اړه خبرې کړې دي چې د رپورت ژباړه زموږ همکاره نظرانه یوسفزی تاسو ته وړاندې کوي.
د ایسټر رخصتی، ګرم هوا، اوږدې ورځې او ګلان ټول سره یو ځای دي. سکال د کرونا د وبا سربیره لکه د نورو په شان دی، ځکه چې ګلا پلورونکي دا اونۍ په اخیره کې په خرڅلاو کې زیاتوالی ویني. امری کاپس چې یو ګلان خرڅونکي د وای خلک ډیر خوشاله دي چې بسرلی راغې. دا ډیر اوږد جمع و، دا د عادي جمع نه زیات اوږد و، لکه خلک دا احساس کوي چې تیر کال ټول په جمع کې تیر شو. کرونا په حقیقت کې د خلکو د ګلانو سره مینه زیاته کړه. په ایسټر کې ایسویان د مارچ په پای کې یا د اپریل په پیل کې د عیسی مسیح بیا راژوند کېدل مانځي. هم دغه وخت کې ټیولپس په شمالي نیمایي کروندو سیمو کې په ډیرو ځایونو کې غوړېږي. خلک واقعتاً خوشاله دي چې ټیولپونه غوړېدلې دي او دا دومره ډیر دي د نور ګلونو نه زیات ډیر دي. څنګه چې دوی پورته کیږي ښایي دوی ډیر زورور وي، دوی زر لوی شي او دوی ډیر ګړندی وده کوي او بیا ګلونه دی رنگین دی زګړم چې همدا ایستر دی د نوې موسم د پاره د بیا زیګیدلو ائیډیا یو خزه کاپس چې ټول هغه ګلونه کری چې هغه خرسوي وای چې څومره چې دا دند خسته ده هغه عمره د ننګونو ډکه ده هغه وای دا ډیر فزیکی کار دی مونږ په بالټو اوبراولو او په ساتونو باندې دلته ولاړیو د ګلانو د گیډو جوړولې ښه مثال دی دا یو له هغه شیانو نه دی چې سخت کار دی ځکه چې دا اسانه ښکاری خو اصل کې ډیر سخت دی پروس کال د وبان وروسته کاپس خپل دکان د میاشتو لپاره وتړو هغه به ایوازې د خلکو آنلاین آرډرونه پوره کول هم په دغه وخت کې هغه د ځایي بزګرانو سره د مرستې لپاره د خپل دکان شاته د آنلاین خرڅولو او رسولو کار پیل کړو
د نورې دونکو زموږ د ښه